د مسی وخت د سهار لس بجې سوینند شنبه د یک شنبه ورځ د 2010 میلادي کال د اکتوبر 28 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بلګړی کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم، هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. په دې ګړی کې د پاکستان ته د سریلانکا د کرکټ ټیم ورتګ تر څنګ په یو شمېر نورو موضوعاتو باندې رپورټونه لرو، خو تر دې لمخه چې دا رپورټونه درته واورو د خبرونه درته وړاندې کوو. د سریلانکا کرکټ ټیم په داسې حال کې په سخت امنیت کې د پاکستان لاهور ښار ته رسیدلې دي چې اته کال لمخه ورباندې حمله شوې وه. د افغانستان په پروان کې چارواکي وایي په وروستیو دوو میاشتو کې 300 زیات مشکوک مجرمان نیول شوي دي، او د سومالیا پولیس وایي په پلازمینه موغادیشو کې له هغه هوټله دېرش کسان خوندي راستلي چې بېګا وسلوانو محاصره کړي. اوسم تفصیل: د سریلانکا کرکټ ټیم په داسې حال کې په سخت امنیت کې د پاکستان لاهور ښار ته رسیدلې چې اته کال لمخه ورباندې حمله شوې وه. د پاکستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ درې شل ورځې سیالیو وروسته لوبه به نن د لاهور په قذافي سټېډیم کې کیږي. په 2009 میلادي کال کې هم د لاهور په ښار کې د سریلانکا پر کرکټ ټیم حمله شوې وه چې په کې د شپږ پولیسو، چارواکو او دوو ولسي وګړو په ګډون اته کسان وژل شوي او څو لوبغاړي زخمیان شوي ول. د دې حملې وروسته نړیوال کرکټ ټیمونو پاکستان ته له ورتګ ډډه کوله، چې له امله پاکستان اړ چې له نورو لوبډلو سره خپلې سیالۍ په متحده عرب اماراتو کې وکړي. د شنبې په ورځ چې کله د سریلانکا لوبغاړي لاهور ته ورسېدل، نو د سلګونو پولیسو په بدرګه کې هوټل ته ورسول سو. پاکستان او سریلانکا ترمنځ د دریو شلو ورځو سیالیو دوه لوبې وار لمخه په متحده عرب اماراتو کې شوي چې دواړه پاکستان ګټلې دي. پاکستان غواړي نړیوالو ته خپله وړتیا وښيي چې په دې ډول بیرته د نړیوال سیالۍ په بهیر ورګټ شي. تیر شپه ناوخته یوې زلزلې چې شدت یې د ریاکټر په حساب 5.5 درجې وو، د پاکستان او د افغانستان ځینې شمال لویدیځ سیمې لړزولې دي. د امریکا د زلزله پیژندنې اداره وایي د زلزلې مرکز د افغانستان په غرونو کې و. د پاکستان موسمیاتو اداره د زلزلې شدت 5.9 یادوي. تر اوسه په زلزله کې د مرګ ژوبلې رپورټ ورکړل شوی نه دی. دا زلزله د پاکستان او افغانستان په شاوخوا سیمو او د پنجاب په لاهور کې راغلې ده. د افغانستان د جوزجان والی وایي په راتلونکو دوه میاشتو کې په درزاب او کوش تیپی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیلېږي. لطف الله عزیزي وویل په درزاب او کوش تیپی کې د وسلوال طالبانو او داعشانو ترمنځ نښتې روانې دي، او له امله یې سلګونه کورنۍ بې ځای شوي او لسګونه ښوونځي تړل شوي دي. عزیزي د مرکزي حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللي، او له هغه ځایه په ټلیفون مرکه کې بیګا مشال ریډیو ته وویل دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت له مشرانو سره خبرې کړي، او حکومت د پراخو عملیاتو اراده لري او هغه کسان چې بې کوره شوي دي بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. په همدې حال کې چارواکي وایي په ننګرهار کې د طالبانو او داعشانو ترمنځ نښتو لواجی په لسګونه کسان بې کوره شوي دي. د افغانستان په پروان کې چارواکي وایي په وروستیو دوو میاشتو کې تر سل زیات مشکوک مجرمان نیول شوي دي. په پروان کې له جنایتي جرمونو سره د مبارزې د ادارې مدیر فرحات هاشمي پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې موده کې 116 جنایي پېښې ثبت کړي دي. د وایي هغه 116 مرکوک کسان چې په قتل، غلا او نورو جرمونو یې لاس پورې کړی نیول شوي او عدالت ته حاضر کړل شوي دي. یو شمېر کسان چې تښتېدلي د هغوی په لټه کې. مشال ریډیو خبریال وایي په پروان کې د غیر مسؤولو وسلوالو او غلو د زیاتېدو له امله ډېر خلک نورو ولایتونو ته کډه کوي. د سومالیا پولیس وایي په پلازمینه موغادیشو کې له هغه هوټله دېرش کسان خوندي راستلي چې بېګا وسلوالو محاصره کړي وو. یو چارواکی کپتن محمد حسین د پیښې له ځای خبر اعلان تول چې په راخلاص کړل شو کسانو کې یو وزیر هم شامل دی او ډزې روانې دي. پولیس وایي د ټرک په واسطه او ځانمرګي برید کې درویش کسان وژل شوي او دېرش ژوبل دي. پولیس وایي یو کس د هوټل مخې ته ټرک ودرولې او داسې ښکاره کړه چې ټرک یې خراب دی او جوړوي یې، چې پر دې مهال هغه کس به چاودنه وکړه. د پونه له دې وروسته هغه وخت چاودنو ژغونه واورېدو سو چې ځانمرګ بریدګر ځانوالو زولي. دا نه د معلومه چې په هوټل کې له هم څومره کسان بند پاتې دي. له هغه دوه ورځې وروسته چې د کاتالان سیمیز پارلماني غړي او لسپین د خپلواکۍ په حق کې رائے ورکړي، ټاکل شوی ده چې نن به په بارسلونا کې خپلواکۍ ضد مظاهرې کېږي. د بارسلونا د یووالي پلو د دې مظاهرې ناره یا شعار به دا وي چې کاتالونیا زموږ د ټولو ده. په 8 اکتوبر هم لسپین سره د پاتې کېدو په حق کې په بارسلونا کې هم دغسې مظاهره شوې وه. د کاتالونیا په پارلمان کې مخالفو ګوندونو د خپلواکۍ د رائے د ورکړې پر وخت له غونډې بایکاټ کړی و. تر دې وړاندې د سپین پارلمان حکومت ته په کاتالونیا باندې د براه راست یا نیغ په نیغ حکومت کولو، د کاتالان ولسمشر کارلس پودیمن او د نورو چارواکو د ګوښه کولو اجازه ورکړې وه. وروسته د سپین لومړي وزیر ماریانو راخوی پر کاتالونیا د میډریډ مخامخ حکومت د حکومت ماتولو او د دسمبر په 18 نیټه د نورو سیمه ییزو انتخاباتو اعلان وکړ. د دې په جواب کې کارلس پودیمن د سپین د برای راست حکومت کولو پر ضد د جمهوریت مخالفت غږ وکړ او ویل چې د خپلواک هیواد لپاره به مبارزه جاری ساتي. سپین هغه وخت سیاسي کړکیچ ښکار شو کله چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کاتالان د خپلواکۍ په اړه ریفرندم یا ټول پښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې مشر یوکیا امانوبا نن ایران ته ځي. ملګرو ملتونو ویلي چې یوکیا امانوبا له لوړ پوړو ایراني چارواکو سره خبرې وکړي او دا به هم ګوري چې ایران له نړیوالو ځواکونو سره د 2015 میلادي کال تړون تر کومه حده عملي کړی دی. روانه میاشت د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید نه کړه چې ایران له شپږو نړیوالو ځواکونو سره تړون عملي کړي چې له کبله د واشنگټن او تهران ترمنځ لانجه زیاته شوه. د امریکا کانګرس دې پریکړې ته چې پر ایران هغه اقتصادي بندیزونه چې تړون له مخې لري شوي بیرته بحراله کړي تر شپږو ورځو کم وخت لري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر یوکیا مانوچ پر ایران د لګیدلو محدودیتونو د څارنې لپاره تهران ته ځي، ویلي چې هغه هیواد په نړۍ کې د اټومي څارنې تر سخت رژیم لاندې دی. خبرونه پای ته ورسېده. خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. په دې غړي کې دغه رپورټونه او مرکې درته لرو. د سرلنکا کرکټ ټیم له غوړسته 24 کال مخکې په لاهور ښار کې حمله شوه. د پاکستان کرکټ ټیم سره د سیالي لپاره لاهور ښار ته بیا رسیدلې دي. په پاکستان کې په ورسي کې پر خبريالانو برودونه زیات شوي، خو خبريالان په خپل د کار پر وخت تر کومو امتحانونو تیرې شي.
تاسو تنظیمونه دي چې هغه منه دي هغه باندې خبر ورکول او هغه سره ته دی معلومات اخلي. نو بل طرف ته د ادارې چې کوم دي دا هم ډیر ټف ټایم ورکوي. نو صاحب دا څه دی چې لکه د دوه طرف سره راګیر دی.
د افغانستان پولیسي جګړه کې د ننګرهار استازي وایي په دې ولایت کې اوس د اجتماع ته ورکړل شوی ده.
په خوګیانو کې د ولس خلکو او قومي خلکو په باندې جنگ شروع کړل، سپول د داعش د وجود نه پاک شول.
که یو خاوه سوال د پښتنو پر خاوره تشدد کوي، بل خو ځینې داسې ځوانان هم ستا چې د خپل دود او دستور لاري د پښتنو د پر امن څهره نړۍ ته د ښکارا کولو حالي ځلې کوي.
پټول پښتون قوم د خپل کلچر دفاع پیژندي، موږ دنیا ته خدان ښکارا کول واړو چې زموږ کلچر چې کوم دا د امن پیغام دا د خوشحالي پیغام
دا به د سولې په لور خبرونه کې واوري. یو شمېر نور رپورټونه لرو. او سم د خبرونې د پایل رپورټ. د سرلنکا کرکټ ټیم له هغه وروسته 24 کال مخکې په لاهور ښار کې حمله شوې وه. د پاکستان کرکټ ټیم سره د سیالۍ لپاره بیګا لاهور ته رسیدلې دي. دوی به نن په قذافی سټیډیم کې د پاکستان له کرکټ ټیم سره شل اوریزه لوبه کوي. په ټول لاهور کې سخت امنیت نیول شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
سریلنکا کرکټ ټیم پاکستان ته د اخري یو رزنی ټي 20 شلاوریز لوب چې کومه دغه فائنل لوب د پاره بیګا ماخستان نا وخت لاهور ته رسیدلی دي. او دا شان د 2003 مارچ 2009 ورستو د اته کال ورستو سریلنکا ټیم چې کوم دی هغه پاکستان ته راغې د اخري یو لوب د پاره. لدی وړاندې نور مختلف یعنی د وړي لیول چې کوم ټیمونه دي نور دغه غي خوراغلي خو سریلنکا کرکټ ټیم باندې چې کله په 3 مارچ 2009 باندې په لاهور لیبرټي چوک سره نږدې وسلوالو حمله وکړه، نو هغه وخت هغه سیریز په نیمه کې پریښودل او د پاکستان لاړل. دا غي ورستو پاکستان چې څومره هم نړیوالو ک ټیسټ او کټي شلوریز میچونو نو هغه په متحده عرب اماراتو کې کول او دای لکه دویم هوم ګراوند چې کوم هغه ګرځولې شوی. خود پاکستان کرکټ بورډ د کوشونو ورستو لکه هغه سریلانکا کرکټ ټیم دته تیار کو چې اغه پاکستان ته راشي او اخري شلوريز لوبه چې کومه ده اغه په پاکستان کې وشي. د سریلانکا کرکټ ټیم کپتان چې کوم دی اغه نه راغله او د درې میچ لپاره سریلانکا کرکټ بورډ بل کپتان چې کوم د ټیمو اغه ټاکلې ده. نو دا شان اغه بیګا مخصن نو وخت راورسدل نن چې کوم دی دا میچ به شروع کیږي نن 2 بجې د لاهور کمشنر تر مخه د قذافی سټیډیم دروازې چې کوم دی اغه به خلاص کړل شي.
او دا راتو احمد الله نو دوی باندې مخکې معاملې وي د نوازي ځخه رپورټونه چې دی چالتاس امنیت د دوی په کم کاچا دی دا وخت
بالکل ما امدی طرف ته زرات لمه چې په لاهور کې د امنیت چې کوم دی اغه انتهایی سخت تنظیمات چې کوم دی اغه کړی شوی دی د دوه د پاکستان او د سریلانکا کرکټ لوبډل چې کوم دی دا په بولټ پروف یعنی د مرمۍ په ضد باندې چې کوم گاډي اغه په دغه کې بدار قذافی سټیډیم لکه بیګا هوټل تر ورسول او دغه شانتي ک د کدی پوښ حکومت تر مخه کوم ته داسې ولګی دنو کې دی چې دا په هلیکاپټر او کې کرکټ سټیډیم تر ولي کني په امده موټرو کې بولټ پروف موټر چې کوم دی په دې کې بیراولي پولیس او دغه چې کوم دی اغه ځای په ځای کړی شوی دی د قذافی سټیډیم نډیر لری پورې چې کوم دی اغه پارکینګ جوړ کړی شوی دی موټری بال ته ودی د اغه ورستو به 2 بجې چې کوم دی دروازې بخلاص شینو د خلک برازي اول به کرکټ سټیډیم ته راځي د اغه ځکه چې میچ خو به مازیګر شروع کیږي نو د انتظامات چې کوم دی اغه د سکیورټی ډیر سخت کړی شوی دی او سخت تلاشی ورستو چې کوم دی درې نه تر 15 تلاشی ورستو چې دی هر یو کس به د کرکټ میدان ته چې کوم دی اغه به پریدي.
احمد الله خیر پښتنه دا چې دغه چې کوم لوبډلو سیریز یا د لړۍ چې کوم ده دا څو میچ ده څو لوبي شوې دي او د کیچا غټلې او چا بایللې
بالکل دا اول لومړی چې په متحده عرب اماراتو کې دوه ټیسټ میچونه وشو چې کوم کې په سریلانکا چې کوم دې دوانه وګټل د اغي ورستو به 15 یو ورځنی میچونه چې اغه پاکستان 15 وانه وګټل او بیا دوه شلوريز میچونه چې کوم اغه په متحده عرب اماراتو کې وشو اغه دوانه چې کوم دې پاکستان غټلې دي او نن دغه سیریز دریم میچ چې کوم دې اغه بنن کېږي پاکستان دا سیریز خو غټلې دي خو نن دریم میچ دې کدا وګټي نو دا به بیا لکه په شلوريز او په یو ورځنی میچونو دوانو کې یعنی ټول چونه چې کوم دی پاکستان وګټي نو دا به د سریلانکا خلاف لکه د پاکستان لومبه داس یو دغه چې په شلوريز او په ټي 20 دوانو کې به ته ماته ورکی.
دا احمد الله بهرال د خپل لوبي ورسته په تلګي شي پاکستان ماته ورکوي او کنه. خو البته مهمه خبره دا چې د سریلانکا کرکټ ټیم اته کال ورسته له پاکستان ته تللی دی او په داسې حال کې چې پاکستان له ډیرو لوی مشکل سره د دې اټکل سریلانکا پر ټیم باندې حمله وسوه مخامخ خو له تیر اتو کلو د پاکستان له نړیوال کرکټ ډګر څخه بهر وو او زیاتره لوبي په متحده عرب امارات کې کولې. هم دغه خبره څېړو چې دا د سریلانکا کرکټ ټیم پاکستان ته تلل څه اهمیت لري. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې د پاکستان د کرکټ بورډ د ګورننګ باډي پخوانی غړی دا وخت د بټاباد ریجن مشر دی او خپل د افغانستان او پاکستان د په افغانستان په کرکټ لوبډله باندې دا یو سلاکار هم پاتې شوی دی عامر نواب صاحب. عامر نواب صاحب تاسو ته کلی وایم. ډیره مننه او هیله کوم چې ما به ستاسو تعارف سم کړی وي چېرته غلطي را نه سوی نه وي. پښتنه هم دغه ده امیر نواب صاحب لومړی پښتنه دا د تاسو خپل یعنی په کرکټ باندې ډیر نظر ساتي جوور د سریلانکا کرکټ ټیم پاکستان ته ورتلل د پاکستان لپاره څومره اهمیت لري؟
ډیره مهرباني. خبره دا ده چې په 2009 کې چې کله سریلانکا په ټیم باندې حمله وشو او هغه کې ډېر کلاریان زخمیان شو او د پاکستان کرکټ د پاکستان د خپل میدانونو نه لري لاړو نو یقینا چې دا ډېره خبره ده چې پاکستان ته کرکټ په دې حواله سره واپس راغی. الګو چې د سریلانکا فول ټیم نه دی د سریلانکا مین ټیم نه دی نوي کلاریان دي په دې حواله سره ښه ده. خو بس یو تشویش په ځل کې لرم چې کوم د سکیورټی انتظامات شوي دي کوم هلیکاپټر کبه استعمالیږي کبه ټول ګاډي به استعمالیږي په کار دا و چې لګ انتظار شوی وي دا څه داسي ضروري نه و په کار کې لګ انتظار شوی. پاکستان کې امن راغلی ضرب عزب نه پس د پاکستان فوج ډېر لوی کردار ادا کړی دی چې پورا امن راغلی وي نو بیا پورا میچ په کار وو. خو بهرحال دا هم یو فکر دم دی پاکستان ته نن په صحیح مانو کې انټرنیشنل کرکټ واپس آئے او دومره پیغام به دنیا ته رسیږي پاکستان کې نسبتاً امن راغلی ډېر حده پورې.
یعنی ستاسو عامر نواب صاحب به څه وایست سریلنکا د کرکټ ټیم له راتګ سره به نوړ بهرحال مخکې هم زمبابوي ټیمونه راغلي یا د افغانستان ټیمونه راغلي دي خوا په لاندې سطح راغلي دي خو چې کوم لوی لوی ټیمونه دي او وتلي ټیمونه دي دا به اوس دې ته زړه ښه کړي چې پاکستان ته لاړ شي او کرکټ لوبې وکړي میچونه وکړي؟
روزانہ ماتا نہ لگی چھ افغانستان ٹیم رات دو سرا یا سری لنکا ردی ٹیم رات دو سرا یا زمبابوے ٹیم رات دو سرا با دا آسٹریلیا ٹیم دا افریقی ٹیم دا انگلینڈ ٹیم دا ویسٹ انڈیز ٹیم کی دی چھ ویسٹ انڈیز ٹیم ہو لکدا بنا جی سکے آ بورڈ برابری چھ ڈیڑے پیسے ملاوی گی دائی بورڈ کی پیسوں مسئلہ اور پاکستان اور ڈیڑے پیسے ورکئی آگا ٹیم بفی الحال راضی دی مین ٹیم بالکل ناراضی اور کتاس ورلڈ الیون کا تو یو یو
راغلی راغلی ڈیری پیسے لوبغاڑو تور کر سے پاکستان لکھوا
ایک ایک لاکھ ڈالر شو زما خپل خیال دا دے ترسو پور ڈیر ام نہیں راغلے کم خلق راضی دا کوشش پکار دے ہو نہ پیسوں کو بنیاد مانے کہ کم تندوری بورڈ دی نہ براشی کہ کم ضرور بورڈ دی مضبوط بورڈ دی نہ غیب باپ دے حالات کے ناراضی او زو اما کہ کرے خدائی دی نے کہ یہ پوچھے ہم واقعہ پوچھے واقعہ ہوا نہ بیا ہو کرکٹ بالکل نہ پاکستان نہ نور لچ کا درشی کرے یہ بولے دا امتحان من زانا چورے دے امتحان کی
چاخیر
ایک دل
آخری پوښتنه امیر نواز صاحب آخری پوښتنه دا د زداو سریلنکا ټیم راغلی دی آیا دا د پاکستان کرکټ بورډ څنګه دوی په دې رضا کړی دی یعنی په څه طریقه رضا کړی دی چې دوی دې ته تیار کړي چې راشي لاهور ته یعنی داسې د امنیت دغه ور کړی دی یا پیسې زیاتې ور کړی دي په څه طریقه دا دوی رضا کړی دی؟
پلیئرز پاور وے دا پلیئرز پکی اوم عزت وے پلیئرز پکی وے نچ پلیئرز پر چتا
وہ لوغاڑی
مین پلیئر دا مطلب لوغاڑی کچری فرس کا جاوید نیازاد دا دا انوالو وے کدا دا عمران خان انوالو وے کدا دا محسن حسن خان انوالو وے کدا دا انسان انوالو وے کدا دا مصباح الحق انوالو وے کدا دا انضمام الحق انوالو وے تاسو ګوري بیا وړي زیات خلق براتے دے کری تعلقو نلی تاسو گوری شاید افریدی چینوالی شاید افریدی سارا ہانگ کانگ تاو بلزے بلزے تا چی دینو ہر بجن سنگ زی ہر انڈیا پلیئر دے نو پکار داری چی دغے انوال کرے ویزے کچی دان نان فکر دی صحافتان دی دیکھ رکر سر سویم آ نو پا دی وجہ بانے دے پیسو پا بنیاد بانے ہو دے خلق رضا کی میں کوششو کی میں اتر تا ہے کلاسی مرا والی او آغا شاید نکی دے شید دکا پکار داری چی دالو لیجنڈری کرکٹران دیر غٹ کرکٹران پاکستان ساشتے
مننا ڈیرا عامر نواب سے بروغ خوشحال اوسی تاسل مشال ریڈیو سر خبری وکی ڈیرا مننا او شرواز درتا واڑ ڈیرا مننا دای پامان
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا
په کورمکی تربمی چاودنې وروسته د پاکستان فوج له افغانستان سره پر پوله د خرلاڅو پر دروازه امنیتي چارې نورې هم سختې کړي او هیچا ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. په همدې تړاو په پاړه چنار کې څو ځله ځایي مشرانو له پوځي چارواکو سره د خرلاڅو دروازې خلاصولو په اړه غونډې کړې دي خو دغه لار لا هم بنده ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کورمی یو استازي ساجد حسین توري مشال لیډو ته ویلي چې پوځي چارواکو ته د یو ملاقات پر مهال د ته ډاډ ورکړی دی چې په راتلونکو څو ورځو کې د خلاصو دروازه خلاصه شي. تفصیل د تاریخ کورک سے رپورٹ کی
دینزری حاجی مصعب حسین مشال رڈیو توائی ہلتا شاو خوا چلو رضی کی گی چی امنیتی چارے دا ملیشی زواق پر زی پوست پخ پل لاس کی اخستی دی او دا خلاصو پلا چاہتا دا تک رہتا کی جازا نور کول کی گی
مخ کی دلتا ملیشی پراتا و اس آرمی دا غلی دی تقریباً 23 تاریخ نا او پزوس بالکل باؤنڈری بالکل ٹیٹ تے ای چوک نا اخپل پرگ دی نا دختر اپ پرگ دی نا اس بالکل سرت ہال ڈیر ٹیٹ تے
معلومات تر مخا د خلا چولا د تڑل کی دو نن چولا سم اورز دا فهم دے تاڑو پ پڑا چنار کی سو وارے زئی مشران ل پوزی چاروا کو سرا د خلا سو دروازہ خلاص ول پاڑا غونڈے وشولے خود غلار لا ہم بند پرتا دا د خلا سو ملک سید ناصر حسین ل حکومت غختن کوي چ دغه دروازہ دے زرت زرا پرانی زی
اگر سر ملو شو دو گدی سر پورته جیچکی ترا پلوټ شي کور کمانډر سره وکسي لګي مو غندي
د پاړه چنار ابرا جان توري وای کدا سې کومه بده په خکیږي نو حکومت دې لار نه تړي ځکه چې لدې سره هلته پر تجارت سخت غیظ ورزيږي
د تیر جاري بند شي نو دا علاقې ته یو ډیر غټ نقصان رسیږي د علاقې مقامي تاجرانو ته او مقامی خلکو ته یو غټ نقصان رسیږي خو دغه نقصان ختمول د پوره په کار ده چې د سکیورټي حواله سره یو ځان ته پلان موجود وي د سې ګمونه پورته تللی شي چې هغه واجی دغه ټریډ یا دغه کومه لیاره د دې بندش د مخې ته روان شي
موږ چې کله په دې اړه د کامی سیملی غړی له ساجد حسین توري سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه چې پوځي چارواکو ته په خپل یو ملاقات کې دا ډاډ ورکړی دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د خلاصو دروازه پرانستل شي
باقاعده مطلب دی لکه کې ډرون وشو نو خلق دم لغونی سوچ پی کھر پکار دے سزا حالات کلیر ندی او دی وجہ نہ مطلب دا بان شوے رے نو رو بالکل مو مطلب ہے سا خبر شوی جی مشروع سا ما کوئی بالکل دا کلیر کڑی دے تے بالکل خلاصی کی بو خود تو ری دی ایریا کی مطلب دار ہے سا حالات وجہ نہ مو بان کڑی دے
امنیتی پوستے سره نزدې په 2014 کې د امنیتی ځواکونو د یو کپتان په ګډون 73 وژل شوی او درې ژوبل شوی ول طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
په پاکستان کې خبریالان وایي چې ترګری ریاستی چارو سیاسي مسلو په ځینو نورو موضوعاتو ورته خبرونه او رپورټونه جوړول ګرانه ده خبریالان زیاتوي د ورستوي کې په پاکستان کې په خبریالانو بریدوکوونکو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوې چې له وجې د هغوی ستونزې زیاتې شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې یو خبریال احمد نورانی د حملې په نتیجه کې ټپي شوی و سمش همکار یعنی ساجمل په خپل رپورټ کې دی جاج خستې چې خبریالان له کومو غواښونو د چا له وجې او په کومو موضوعاتو چې رپورټ کوي سر له غواښ سره مخامخ دي
په اسلام آباد کې د اکتوبر په 28 د نیوز رسپانې په خبریال احمد نورانی حمله وشوه چې پکې نوموړی شبل شوی دی په پاکستان کې وړاندې هم په خبریالانو بریدونه شوي دي او بیا ځینې خبریالان تر فشار لاندې کار کولو شکایتونه هم کوي دا چې د خبریالۍ په برخه کې هغه کوم موضوعات دي چې له وجې د خبریالانو کار او ژوند له خطرو سره مخ کیږي په کوهاټ یونیورسټي کې د ژورنالیزم څانګې مشر پرویز خان وایي ترهګري جرمونه ریاستي ادارې سیاسي مسئلې او د بیان ازادي هغه خبرې دي چې پرې په پاکستان کې خبریالانو ته کار کول ګران دي
یو خو د امپلایر پرشر وی چې کوم اداره کې کار کوي دا به تر دوه طریقې هغه چې کوم صحافیانو نه کار اخلي دا ځان ته یو صحافي باندې پرشر دی د اتورټي یو پرشر وی او مختلف د حکومت ایجنسیانې دي دا غي خپل یو پرشر وی دا غي باز یو سیکریسي وی چې هغه غواړي چې مینټین شي خو هغه مینټین نشي خبرې لیک شي صحافي کدي یو طرف ته خبر ورکوي ابل ګروپ خپه کې دي شي دا چې تنظیمونه دي چې هغه منه دي هغه باره کې خبر ورکول او هغه سره ته دی معلومات اخلي نو بل طرف ته د ادارې چې کوم دي دا هم ډیر ټف ټایم ورکوي نو صحافي دا څه دی چې لکه د دوه طرف سره راګیر دی کله کله دا څه هم کیږي چې صحافي ایتیکل لاینز هم کراس کی
د خیبر پختونخوا خبریالانو یو سازمان مشر شمیم شاهد بیا وایي د فاټاو د پاکستان په سنو نورو نارامه سیمو کې کارکونکو خبریالانو ته د غیر سرکاري ادارو لخوا د روزنې له وجې حالات د پوخا پرتلا ډیر ښه شوي دي خو په ښاري سیمو کې اوس هم خبریالان له دړکو سره مخ کیږي
اوس هم دڑکی شتے اوس هم خطرے شتے اوس بخاری علاقوں کی جگتا ضرور ہے ندا قسم پیخ شتے جی کی ریاستی اور غیر ریاستی دوارا عناصر شامل دی دڑکی کی سکر کے جرنلستان و خطاب و تشدد کی کم خلق تین پدی کی ریاستی داریم دی اور غیر ریاستی جفاقی کی منگا طالبان یاد کو پا منگا پاقی کی مذہبی گنجون یاد کو آغا کم دا مواخدرہ مواد سرا پسپاک لنکی داری پا کاروبار کے شرک کی لطا خلقوں پدی کی اسا یو کردار لری
خبر کې د ډان رسپانی مشر اسماعیل خان بیا وایي په پاکستان کې د خلکو لپاره ټولنیزه میډیا هم آزاد نه ده چې لوبه چې اکثره بلاګ لیکونکي له خطرو سره مخ شوي دي نوموړي سیاتوي خبریالان د سیاسي ګوندونو له دباو سره مخ کیږي
او تھریٹ صرف فزیکل نه دی دا نه دی چې رسو بدی رہی سار کی یا جون تب دې خطر پې خشي دا غ تھریٹس نه دی تھریٹس مختلف شکلونه وي او د دباو مختلف شکلونه دي که صرف دا نه چې یو ورخ یا برخي ون سیاسي ګوندونو هم مختلف طریقې پرشر استعمالي قبل نن سبا په قسمتې نه سوشل میډیا دا چې کم دی غ دوم رضایت سی واشو لري د دې غلط استعمال د جونستان خلاف
په خبريالانو د سیاسي ګوندونو د فشار پړه د پیپلز ګوند غړي او د کمی اسمبلی په خانی مرستیال سپیکر فیصل کریم کنڈی وائی سیاسی گوندنا د جمہوریت پلوی دی او دا خبره ناسمه ده چې گوا کې سیاسی گوندنا هم د صحافت پلار کې خند دی.
وګوره سیاسی پولیټیکل پارٹی چې هم دی هغه همیشه او خلاف او حق کې اخباری خلک کوي او لیکي کوي دا چې یو څه وته کوم پرابلم دی چان دی هغه وو ته خپه دي چې هغه ورچا چې پرابلم دی لري دی کوم څه پولیټیکل پارٹی سره دا سه یو کوم څه وینګ نشه چې هغه هراسمنت کوي.
دا احمد نورانی د حمله پړه د اسلام آباد په یوې تاڼه کې ایف آی آر درج شوې ده. په پاکستان کې د سنو خبریالانو وژنو د پلټنو لپاره عدالتي کمیشنې هم جوړې شوې دي، خو اسماعیل خانوایی په خبریالانو حمله کوونکو ته د سزا نه ورکول کېدو له وجې ورځ تر بلې د صحافیانو مشکلات سیوا کیږي.
کم کې اوسو زینو کې چې لکه جوډیشل فایل اورډر شوی دا پای کې دا غي کمیټه خپل یا کمیشن خپل او تحقیقات هم مکمل کې خو هغه رپورت بیا د حکومت سری هغه رپورټونه بیا مخه ته نه دی راغلي او دا غي نه دا پته نه لګي چې قدارنګ په خښو را دي په شابه دي شو.
د خبريالانو د خوندیتوب اداره یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په پاکستان کې د 1994 نویم کال راهیسی تر اوسه شپېته خبريالان وژل شوی دي.
دا مشال ریڈیو دا
د امریکا هندستان او افغانستان روسي تګلارو ته په کتو سره ځینې کارپوهان وایي امریکا غواړي چې د افغانستان او سیمې په ثبات راوستو کې د پاکستان پر ځای هندستان ته هندستان له ځان سره ملګری کړي. بعضې کارپوهان پر دې عقیده دي چې په سیمه کې د سولې راوستو په برخه کې د اسلام آباد پر ځای نوې ډیلي موثر روب لوبولی سي، خو ځینې بیا له دې سره اتفاق نه کوي. دا چې آیا د امریکا کا هندوستان ته په افغانستان کې رول ورکړي، نو دوی کولای شي چې هغه رول چې امریکا پاکستان ته ورکول غواړي هند د پاکستان ځای نیولای شي په هغه رول کې کنه. اسرائیل لمومند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د اکتوبر په 15مه د امریکا بانو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په نوې ډیلي کې د هندوستان مننه وکړه چې د سختغریزۍ پر ضد له امریکا سره اوږه په اوږه ولاړ دی. ریکسلرسن ویل چې د اکتوبر په 14مه یې په اسلام آباد کې د پاکستان مشرتابه ته د امریکا او د ملګرو لکه افغانستان او هندوستان د اندېښنو په اړه ښکاره خبرې وکړې چې په پاکستان کې یو شمېر موجودې ترهګري ډلې د نورو هیوادونو لپاره خطر دی او باید د دې پر ضد کوټلي اقدامات وکړي. له دې څو ورځې مخکې هم د امریکا بانو چارو وزیر ویلي وو چې هیواد یې غواړي له هندوستان سره په ډرامایي توګه خپلې اړیکې جوړې کړي. په کابل کې د سیاسي چارو په اباسین بریال وایي په افغانستان او سیمه کې د امنیت راوستو په برخه کې د امریکا لپاره د پاکستان پر ځای هندوستان یو ښه اتحادي کېدای شي.
یو سیمه ییز قوي غښتلی پارتنر د امریکې په خوښه د افغانستان لپاره هندوستان دی او دوی څه ډېر مشترکات سره لري. زه فکر نه کوم چې هندوستان د مطلق د سولې په برخه کې ډېر مثبت رول ولوبوي، اما د جنګ د فشار یا د مخالفینو د تضعیفولو په برخه کې قوي مرسته کولای شي، او کله چې د جګړې په برخه کې فشار زیات شي طبیعي ده چې دا بیا دا خلک سولې ته واداره کیږي.
دا پر اصل کې دا چې لخپل امریکایي سیال سره په خبرو کې د هند بانو چارو وزیر سوشما سوراج هم ویلي دي چې زرد دوی د هندوستان امریکا او افغانستان د رړخیزه غونډه راوبلي. افغانستان هم د دغه درخیزې غونډې را بللو هرکلی کړی، خو په اسلام آباد کې د پاکستان پوځو پخوانی لیفټیننت جنرال تلت مسعود بیا وایي د افغانستان په سوله کې چې کوم رول پاکستان لوبولی شي هغه هندوستان نشي. د ده په خبره کچری امریکا د پاکستان پر ځای هندوستان له ځان سره ملګری کړي نو نقصان به یې افغانستان ته رسي.
د افغانستان په مسله کې د پاکستان له اهمیت څوک انکار نشي کولای، ځکه چې دواړه هیوادونه شریک پوله لري، یو رنګ مذهب او کلتور لري. بل دا چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان غټ رول دی او کوششونه هم کوي چې طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېنوي.
خلنو پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے طالبان پر زور کے ذریعے معاملات کو حل کریں.
بلخوا اسلام آباد کی د سیاسی او دفاعی چارو پوه حسن عسکری وای ہندوستان یوازې د افغانستان په بیا رغونه کې رول لوبولی شي، خو امریکا غواړي چې نوی ډیلی په ترګریز جګړه کې هم شامل کړي. خورده په خبره هندوستان به هیڅ کله دې تغاړه کې نګدي.
زما په علم داسې څه خبره نشته چې هندوستان په افغانستان کې د ترګری د مخنیوي په لټ کې څه رول ولوبوي. البته امریکا غواړي چې هندوستان افغانستان ته د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره خپل ځواکونه ولیږي، خو که هندوستان داسې وکړل نو له ډېر مسلو سره به مخ شي، ځکه چې طالبان به بیا هم دوی خپل دښمنان ګڼي.
طالبان اس کو بھی اسی طرح
سمجھیں گے. پاکستان بانو وزارت اهم د زیارت پر ویلی وو چې امریکا په سیمه کې هند لا کوم اهمیت او رول ورکوي د هغې په اړه دوی اندېښمن دي. بلخو امریکا بیا ویلی دی چې له هند سره تعلق یې د پاکستان پر ضد نه دی. د پاکستان امریکا ترمنځ په اړیکو کې وروسته له هغو ترنګلتیا رامنځته شوه چې د امریکا ولسمشر د اګست په میاشت کې د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي اعلانولو پر وخت وویل چې دوی په افغانستان کې له هغو وسلوالو سره جنګیږي چې په پاکستان کې پټنځایونه لري. د په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نوره د برداشت وړ نه ده. د امریکا ولسمشر پر دغه موقعه پر هند غږ وکړ چې په افغانستان کې خپل اقتصادي پروژې زیاتې کړي او د پنګونې په مرسته په هغه هیواد کې د سولې له عملي کېدو سره مرسته وکړي.
اسرار عالم محمد رپورٹ مو اوریدی لسیم بجے سوی دی خبرو نو لنڈی سراورو. د سرلنکا کرکټ ټیم په داسې حال کې په سخت امنیت کې د پاکستان لاهور ښار ته رسیدلی چې اته کال له مخه ورباندې حمله شوې وه. د پاکستان او سرلنکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ درې شل ورځې سیالۍ وروستۍ لوبه به نن د لاهور په قذافي سټېډیم کې کېږي. تېره شپه ناوخته یوې زلزلې چې شدت یې د ریکټر په حساب 5.4 درجو د پاکستان او افغانستان ځینې شمالي لویدیځ سیمې بېګا لړزه ولیدي. تر اوسه پورې پکې د څه مرګ ژوبلې رپورټ نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د جوزجان والي وایي په راتلونکي په ګومېشت کې په درزاب او قوشتېپي ولسوالیو کې پوځي عملیات پیلېږي. لطف الله عزیزي پرون مشال لیډو ته وویل په درزاب او قوشتېپه کې د وسل طالبان د شنتمنځ چټ روان دي او لامل یې سلګونه کسان به کور رسېږي. د افغانستان په پروان کې چارواکي وایي په وروستیو دوو میاشتو کې تر سل له زیات مشکوک مجرمان نیول شوي دي. په پروان کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې ادارې مدیر فرحت هاشمي پر مشال لیډو ټول په دې موده کې 66 جنایي پېښې ثبت کړې دي. د سومالیا پولیس وایي په پلازمېنه موغادیشو کې له هغه هوټل 1.5 کسان خوندي راایستلي چې بېګا وسلوالو محاصره کړي. د ټرک په واسطه سوي چاودنه او په ډزو کې پرون تر 3 کسان وژل شوي دي. له هغه دوه ورځې وروسته چې د کاتالان سیمه ییز پارلمان غړیو له سپېن د خپلواکۍ پر کرایه ورکړې ټاکل شوې چې نن په بارسلونا کې خپلواکۍ ضد مظاهره وشي. د بارسلونا د یووالي پلاوه د دې مظاهرې ناره یا شعار به دا وي چې کاتالونیا زموږ د ټول ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې مشر یوکیا مانو به نن ایران ته ځي. ملګرو ملتونو ویلي چې نوموړی به له لوړ پوړو امیرانی چارواکو سره خبرې وکړي او دا به هم ګوري چې ایران له نړیوالو ځواکونو سره د 2015 میلادي کال تړون تر کومه حده عملي کړی دی. دا خبرونه لنډیز هم اوریدل. اوس هم سراج زهیر په پاکستان کې د نن ورځې د دې هیواد ورځپزاني ورځپاڼې لوستي او دغه رپورټ را لښلې دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې د کال 2013 د عامو ټول ټاکنو لپاره په نوو حلقه بندیو زور ورکول کیږي او دا ځکه هم ضروری ده چې روان کال کې سرشمیرنه شوې ده او آبادی بدل شوې. نو ضروری ده چې دغه سرشمیرنې په رڼا کې نوې حلقه بندۍ وکړی شي. د ادارې په وینا که څه هم دا ډیره ضروری ده چې راتلونکي ټول ټاکنې په نوې حلقه بندو وکړی شي، خو دا کوم معاملات چې روان دي او په دې کې ډیر د لاپروایۍ او بېغمۍ نه کار اخیستل کیږي او بلې دا چې په عامو ټول ټاکنو کې هم لږ وخت پاتې دی او نه حکومت د الیکشن کمیشن اندېښنې لري کړي، ځکه چې د نوو حلقه بندو لپاره به آئینی ترمیم په کار وي او دا حکومت کولی شي، خو تر دې دمه حکومت دغه کار نه دی کړی. اداري اخري کلی کې په پاکستان کې اوس دا یو دستور جوړ شوی چې د ټول ټاکنو نروستو د درغلیو ویل کیږي او اکثر دې لړکي د ډلې پرې تورونه هم لګول کیږي. نو باید چې نوې حلقه بندي په پاکه صافه طریقه وکړي شي او په کار د چې دې لړکي د ټولو سیاسي ډلو اندېښنې په نظر کې وساتل شي. بل په لو جنگ ورس پنه خپل اداري کلی کې د شورو په ورځ د لادرک کسانو د مسلې نه حل کولو باندې غړو سخت احتجاج وکړو او د سینر د چیرمن لخوا د داخله چارو د وزیر رابلل د دې خبرې غمه ځي کوي چې دا مسله ډیره کړکې چنه ده. د اداري په وینا په دې مقدس سینټ غړو دی لړکی په قانون سازي نه کولو په حکومت باندې سخت ټکونه وکړل او ویلې شو چې لومړی به پاکستانیان لا درک کېدل او اوس غیر ملکیان هم تختول کیږي. اداري اخر کې وایي د بې درک کسانو د بازیابۍ لپاره د کوټې نه تر د اسلام آباد پورې لانګ مارچ هم شوي. نو باید چې د دې مسلې د مستقل او پوخ هواري لپاره قانون سازي وکړي شي او چې څوک بغیر له جواز خودلو پورته کیږي چې دغه عمل یو جرم وګرځول شي چې دارنګ د بیګونه خلکو د اوچتولو مسله هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبري اژانس په یو رپورت کې لیکلي چې په پاکستان کې نوې مذهبي سیاسي ګوندونه د توهین رسالت قانون د خپل سیاسي ګټو لپاره کاروي. بلخوا نیوز ویک مجلې د امریکا لخوا د افغان هوایي ځواکونو قوي کېدل د خپل یو رپورت موضوع ګرځولی دی. شاهین بنرای د دواړو رپورټونو مهم ټکي اوروي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د تحریک لبیک په نوم د یو نوي مذهبي سیاسي ګوند د کمپاین لویه برخه دا ده چې په کومو خلکو د توهین رسالت د قانون نه د سرغړونې شک وي باید هغوی ته د مرګ سزا ورکړل شي. داسې ښکاري چې د 2018 په انتخاباتو کې به دا یوه لویه سیاسي موضوع وي. تحریک لبیک پاکستان ګوند تیر کال جوړ کړل شو خو بیا یې هم په پیښور کې په اوسني ضمني انتخاباتو کې 0.6% ووټونه ګټلي دي او د خلکو توجه یې ځان ته راړولې ده. دې ګوند ته ډېره مرسته د اسلام د بریلوي څانګې نه ترلاسه کیږي. اگر چې دا ګوند په څرګنده دا خبره نه مني چې مالی مرستې ورته څوک ورکوي، خو د بریلیانو د جوماتونو او دینی مدرسو خپل جال دی چې دغه آتی یې راټولوي. ناقدین وایي چې په پاکستان کې خلک د توهین رسالت قانون د خپلو ذاتی ګټو او دښمنو لپاره په کار راولي او له دغې لارې خبریالان، قانون پوهان او سیاسي مشران یروي. د بشري حقونو د دفاع د ادارو د راپورونو تر مخه تر اوسه په پاکستان کې 18 کسان د توهین رسالت په تور وجل شوي دي او نور یو شمېر په جیلونو کې د خپلې سزا په انتظار دي. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د وجل شوي مشال خان پلار خبري ایجنسی ته ویلي د هغه په زوی تورونه ولګول شو او د تشو ګنګوسو په نتیجه کې وجل شو. بلخوا نیوز ویک مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې د امریکا پوځ افغانستان له د ای 9 په نوم شپږ نور جنگي جهازونه ورکړي دي. امریکا غواړي چې افغانستان له ټول 9 دغه رنګ جنگي جهازونه ورکړي او هوایي ځواک یې قوي کړي. 13 طالبانو په افغانستان کې په پوځي مرکزونو په بریدونو کې 14 افغان امنیتي سرتیري وجل. د افغانستان د دفاع وزارت ویان نیوز ویک ته ویلي چې هغوی ای 9 جهازونه هر وخت کاروي او دا ګټور ځکه دي چې د افغانستان د جغرافیې سره سمون خوري.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
پرګنې
په 12 نیمو بجو،
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم 1 بجا،
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه 1 بجا،
حجره
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2 نیمو بجو،
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
د سپین د کاتالونیا سیمې برطرفه شوي مصر کارلس پودیمن په هسپانیا کې د ډیموکراټیک اپوزیشن د واکمنۍ غږ کړی دی. پودیمن په یو ټلویزیوني وینا کې چې سب سوي او پرون خبره سو ویلي چې د یو آزاد هیواد د جوړولو هڅې به جاري وساتي، د کزان سیمېز په لمن د جمعې پر ورځ خپلواکي اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې نن په بارسلونا کې د خپلواکۍ ضد مظاهره هم کیږي. تفصیل د فرشته جلال سي زخور.
د کاتالونیا له واکلري شوي سیاسي مشر کارلس پوچمونت بهغه خپل پلویانو ته په سبت شوي ټلویزیوني وینا کې وویل چې یوازې سیمایز پارلمان صلاحیت لري چې د کاتالان نوې حکومت وټاکي یا یو برحاله سیمایز حکومت لغوه کړي. پوچمونت پر خپل پلویانو غږ وکړ چې حوصله ولري او په مسؤلانه ډول خپلې سولېزې مبارزې ته دوام ورکړي.
دی
وایي زما پیغام تاسو ته دا دی چې صبر، استقامت او لیدلوری ولري. موږ باور لرو چې تر دې ګړۍ د راغلو پرمختګونو د خوندي ساتلو تر ټولو ښه لار په ډیموکراتیک ډول د اساسي قانون له 155 ماده سره مخالفت دی. د کاتالان سیمایز حکومت مشر کارلس پوچمونت او د هغه د کابینې 12 غړي د صدر اعظم د حکم پر اساس له دندو لرې شوي او له مادرید څخه ورستول سوو چارواکو یې پرون پر ځای په کار پیل کړی دی. د هسپانیا د صدر اعظم ماریانو رخوی دفتر د پوچمونت پر خبرو له تبصرې ډډه کړې او ویلي دي چې تر دې وروسته به د هغه څرګندونو ته د عدلي او قضایي ادارو له لیدلوري کتل کیږي. د رخوی دفتر ویلي چې د دسمبر په 1 د کاتالان ولس د عزت او حیثیت د اعادې لپاره انتخابات وشي. د هسپانیا لوی څارنوال ویلي چې د اکتوبر میاشتې له 1 نیټې وروسته پر کاتالان چارواکو د بغاوت تور پورې کېدلی شي. په کاتالونیا کې له هسپانیا جلای غوښتونکو د اکتوبر په لومړۍ نیټه د خپلواکۍ د اعلان لپاره ټول پوښتنه وکړه او وی ویل چې 90% ګډونوالو د خپلواکۍ په ملاتړ رای ورکړی دي. کاتالونیا له 1975 میلادي کال راهیسې چې د هسپانیا دیکتاتور رهبر فرانسیسکو فرانکو مړ شو او د ډیموکراسۍ دور پیل شو، په ډیرو برخو لکه د پولیسو فعالیت، معارف او روغتیایي چارو کې خود مختاره وه. د کاتالونیا لا واکا لري شوی مشر کارلس پوچمونت کارلس پوجیمونت تعهد کړی چې د یو آزاد هیواد جوړولو هڅې به جاری وساتي.
دا مشال ریډیو ده.
په د افغانستان پولیسي جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي وایي دغه ولایت د خوږیانو یو د ولسوالۍ ډېرې برخې د حکومت له مرستې پرته د قومي پاڅون د غړو لخوا له داعش څخه پاکې سوي دي. په ورته وخت کې د یادې جرګې ځینې نور غړي په مجموع کې د داعش د ډلې په پرمختګونو اندېښنه ښیي او پر وړاندې د حکومت پر عملیاتو ټینګار کوي. د دفاع وزارت وایي خلک د ملي اردو ملاتړي دي او هڅه روانې دي چې ستاسو ستونزې هوارې سي. تفصیل د خان محمد سند په رپورټ کې.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي وایي چې په افغانستان کې د داعش پروژه ناکامه ده او هر څوک چې غواړي د دغه ډلې ملاتړ وکړي هدف ته به ونه رسیږي. د ولسی جرګې غړي ظاهر قدیر د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکي له داعش سره جنګېدلي او د دغه ولسوالۍ ډېرې سیمې ترې پاکې کړې دي.
نن شپې ناوخته هغه منطقې چې داعش نیولې وې په خوږیانو کې د ولس خلکو او قومي خلکو پر باندې جنگ شروع کړلو. ټول د داعش د وجود نه پاک شول، البته د حکومت د همکارۍ سره نه، د ولس په قوت سره.
ښاغلي قدیر وویل هسې روانې دي چې داعش په بشپړه توګه له سیمې وویستل شي. دغه ډلې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جماعتونو د حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د بیان مرستیال محمد رادمنه شوی د داعش د ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو مخالفینو د ځپلو هڅې روانې دي.
په خوږیانی کې خوشبختانه سي خپل خلکو هلته خپل حالې ځلې جاري ساتلې او موږ د دوی په حمایت کې خپل پرسونونه تطبیقو. په هر هغه ځای کې سي خلک تر تهدید لاندې مونږ خپل حمایت په ډیر خطوګه پلان او تطبیقو.
غلی رادمنش وویل اوس په چپرهار، په چیراګام او اچین ولسوالیو کې د دوی ځواکونه د خلکو په مرسته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو هڅې کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان په شمال او ختیځ کې چارواکي وایي چې وسوال طالبانو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش په نشتو کې زرګونو کسان بې کوره شوي دي. د جوزجان والي لطف الله عزیزي چې له چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی وایي چې وسلوال طالبان او داعشان د سیمو د نیولو لپاره خپلو کې جنګېږي. په همدې حال کې د ننګرهار د والي ویاند مشال ریډو ټول چې د مشال ریډو افغان څنګه ازادي ریډو ټول چې د ورته ستونزو له امله د ډیرو سیمو خلک بې ځای شوي دي. د مسلې جزئیات د فرشته جلال زی رپورټ کې.
د جوزجان والی لطف الله عزیزی د مرکزی حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره په کابل کې دی او بیګای آزادی رادیو سره په مرکه کې ویلي چې وسوال طالبان او داعشیان په قشتپه او درزاب ولسوالیو کې سره جنګیږي. عزیزی وویل چې په ورستۍ یوه اونۍ کې په دواړو ولسوالیو کې د روانې جګړې له امله لسګونو کورنۍ تیښتې ته اړ شوي او ډیر خلک بې کوره شوي دي.
اطلاعات که ما دارم در خود داعشان تعدادشان بالاتر از 500 نفر است در منطقه درزاب.
سما د معلومات پر اساس تر 500 زیات داعشیان په درزاب کې وسوالو طالبانو پر وړاندې چې شمیر د شپږ او اوو سو تر منځ جنگیږي. خو عمدتاً د سیمو پر سر نشته کوي. عزیزی ویل چې د جګړې له امله په درزاب ولسوالۍ کې اته 500 شوندې تړل شوي او تر دیرش زره زیات زده کوونکي له زده کړې پاتې شوي دي. د جوزجان والی ویل چې له هغو بې کوره شوو کسانو سره چې د شبرغان ښار ته ورتښتېدلي د بیړنیو خوراکي موادو، دوا او خیمو مرستې شوي خو کافي نه دي. د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم د ورته ستونزې له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي او نورو سیمو ته تښتېدلي دي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوږیاڼي بیګا ازادي راډیو ته وویل
د 2000 څخه زیاتې کورنۍ له سیمې څخه بې ځایه شوي دي. د 1200 په شاوخوا کې کورنیو ته د ټولو مرستندویه ادارې چې په ننګرهار کې دي او همدارنګه زموږ حکومتي ادارې د دوی له لوري د خوراکي، غیر خوراکي او نغدي مرستې رسول شوي دي.
خو د ننګرهار د والي ویاند ډاډ څرګند کړ چې په ختیځ کې د داعشانو مقاومت مات شوی دی. د جوزجان والي هم وویل چې په دوو اونیو کې به د درزاب او قشتېپه د تصفیه لپاره پوځي عملیات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار امنیه قومندان له ازادي راډیو سره په وروستۍ مرکه کې وویل چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله په ورستیو کې هلمند ته تللی و او خپلو قومندانانو ته یې سپارښتنه کړې وه چې د داعش له وسلوالو سره له جګړې لاس واخلي، ځکه دواړه ډلې د ګډ هدف لپاره جنګېږي. خو وروسته بیا د وسلوالو طالبانو ویان دا خبر رد کړ. ټاکل شوی چې د امریکا متحد ایالات د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ پر اساس لږ تر لږه 3000 اضافي عسکر هغه هیواد ته واستوي، او داسې ګڼل کېږي چې دا نوي امریکایي عسکر به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو رول پیاوړی کړي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو لري د سر خبري برخه پای ته رسیدله، او سم لجمن سیستم د سولې پر لور پروګرام بشیر غاش وړاندې کوي. د تاسو په خوا موریدل دي، یو ځلې بیا دراورو
د سولې پر لور.
د تیری مارچ په مرش کې په پنجاب پوهنتون کې اسلامي جمعیت طلبه هغه پښتنو زده کوونکو سره نښته وکړه چې د نوروز میله کې اتڼونه کول. پر دې کار ډېرې نیوکې وشوې، خو وروسته پښتنو زده کوونکو په غبرګون کې د تشدد په ځای بېلابېلو ځایونو کې اتڼونه وکړه. زه بشیر ګواکیم او د سولې پر لور د نننۍ خپرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې خلک څنګه د تشدد ځواب په سوله ییز ډول په ډېره اغېزمنه توګه ورکولی شي. د تیری مارچ میاشتې په 21 تاریخ د پنجاب پوهنتون زده کوونکو د یو بل سره نښته وکړه. پښتنو زده کوونکو ادعا وکړه چې د اسلامي جمعیت طلبه تنظیم غړو پوهنتونوالو هغوی له دې وجې وهل چې د نوروز میله یې په اتڼونو لمانځله. دغه پروګرام د دې نښتې له امله په منځ کې پاتې او ګډوډ شو. په دې نښته کې خواشا څلوېښت زده کوونکي زخمي هم شول. پر دې مسله په سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو کې ډېر بحث وشو. اکثره خلکو د اسلامي جمعیت طلبه زده کوونکو دا کار وغنده او په تعلیمي ادارو کې د سخت دریځۍ مخنیوي غږ پورته کړ. سره له دې چې پوهنتونونو کې د زده کوونکو ترمنځ نښتې نوې خبره نه ده، خو دا وار دا مسله ځکه ډېره وڅېړل شوه چې د سخت دریځۍ تورونه پکې شامل وو. پښتنو زده کوونکو د دې په غبرګون کې چا سره د جنگ وهلو ټکولو پر ځای نور اتڼونه وکړه. په کراچۍ او پېښور کې شو اتڼونو کې شاملو شفیق گگیانی او شیر افریدی مشال ریډیو ته د دې کار د پیغام په اړه وویل.
دی کوم دا پیغام ورکول غواړو چې پښتون هم دغه رنګي اتحاد کړي، دغه رنګي اتفاق کړي، او دغه رنګي ودی په متفقه توګه باندې دی د شتګر له شکست ورکړي. په پښتون چې کم ظلم شو، په پښتون چې کم زیاتی شو، او د دې سره د پښتون چې کم ایمیج غلط ښکار کړی شو، نو موږ دین هغه پیغام را واځه کول غواړو چې هغه دراش شو د تړونو دی ګوري چې موږ دي کې سونه من دوست یو سونه من خوخي
کلچر خو موږ ته د پلار دی کنه په وراثت کې ملاو دی، نو زموږ تشدد سره څه کارو؟ او د دوی سره جواز نه وای چې موږ په جرو باندې تشدد وکړو. دا د پښتون غیرت نه ده. په لحاظ ځان کرته زموږ راتګ د پنجاب یونیورسيټي طلبا سره د جګړې مظاهره ده. دوی یوازې نه دي، ټول پښتون قوم د دوی سره ده، او ټول پښتون قوم د خپل کلچر دفاع پیژندي. موږ دنیا ته خدای ښکارا کول غواړو چې زموږ کلچر چې کوم ده، دا د امن پیغام ده، دا د خوشحالۍ پیغام ده.
ټول ګران د وطن زمون ناموس دی، وای من دی، وای من دی وطن، ټول ګران دی وطن زمون ناموس دی، وای من
سولے پر لوگ
تاسیل مشال ریڈیو د سولے پر لور اونی ز خبرونه اوري د دې خبرونه نور برخه د مشال ریڈیو په ویب سټ مشال ریڈیو ډاٹ کام هم شته. اوریدونکو د سولې او عدم تشدد په نامه د دې اتڼ لپاره لومړی کار ټولنیز فعال طارق افغان او دغه ملګرو پیل کړ. په پېښور کې د اتڼونو له کولو مخکې پر ټولنیزو مطبوعاتو کې د دې کار لپاره ډېر کمپاین وکړ. طارق افغان وایي چې ولې د تشدد په مقابل کې له تشدد کار وانه خست.
منګه اووی چې باید د دې چې منګ د دې غندنه وکړو یا غیلا د تشدد جواب په تشدد کې ورکو نو ولې نه، چونکه منګ د امن خلک یو، منګ د عدم تشدد منون کیو، نو منګ بعد داسې یو غټ اتن په پېښور کې را جوړ کو چې دا غي کم مقصد چې هغه به امن یې، هغه به عدم تشدد دي، او منګ به دنیا ته دا پیغام ورکو چې زمنګ پښتونولي، زمنګ د پښتون کلتور دا د امن کلتور دی، د عدم تشدد کلتور دی، دا د مینی کلتور تور دے، او دا پیغام به دنیا ته ورکو چې هر څومره دا دنیا یا دا نور قومونه یا دا سیاسي خلک ګوندونه اپ منگ تشدد کوي، زمنګ کلتور مخنیوي کوي، منگ جوبل کوي، په منگ حمله کوي، خو منگ بعد د تشدد جواب په تشدد کې نور کوو، په مینا، په محبت، په امن سره، په عدم تشدد سره به منگ جواب ورکو.
د سولې پر لور خبرونه له مشال ریډیو اوري. اسلامي جمعیت طلبه زده کوونکي دا نه مني چې پنجاب پوهنتون کې نخته د اتن لوج شوې ده. د دې په خبره د زده کوونکو ترمنځ وړې وړې خبرې په جګړو بدليږي او ځینې شخصي کیسې ورته حسې بهانه شي. د دې تنظیم یو مشر غړی شهاب الدین کاکاخیل مشال ریډیو ته وایي چې تعلیمي ادارې باید د نورو لپاره یو ښه مثال پرېږدي او د جنګونو په ځای د سولې لپاره کار وکړي.
د مخکې په نسبت باندې په اوسني وخت کې د دې خبرې ډېر زیات ضرورت دی چې مونږ خصوصا په خپلو کې برداشت هم پیدا کړو، مونږ په خپلو کې تعلق، په خپلو کې ورورولي، په خپلو کې رابطه نور نه مخکې نه زیاته مضبوطه کړو. خو بعض اوقات داسې واقعیات راشي چې هغې په نتیجه کې څه جنګ جوړ شي، څه شدت طرف ته خبر لاړشي، او د خپل رانی او د خپل تنظیم ته رانیم د دې خبرو مزاحمت کوم او ندی بازار کې بچ لارو کې دا جن جګړې او شکم صورتحال کې زموږ په عمل کې روان دي، یا په دې سیمه کې روان دي، یا په دې زموږ په ملک کې تعلیمي صورتحال کې څه دي چې تعلیم مواقع او رسوره باندې کمیږي. دا غیر بحث چې مطالبه لم تعلیمي ادارې ته یو رسې دراجي، نو هغه ته پکار ده چې هغه مثبت سرګرمیانو کې او په مثبت کارونو کې خپل صلاحیت ترخي.
د سولې پر لور
اوریدونکو په تاسو کې ډیرو ته به معلومه ای او ډیرو ته به اتن هم زئی چې اتن لکھنو رهسی په پښتنو کې دود دی. یو محل به چې پښتانه ځوانان جنگونو تتلل نو اتن د غاړو سربای اتن کوه، خو وروسته دا د خوشحالۍ موقع ته محدود شو. په افغانستان کې اتن ملي نڅا ده او ځوانان او پیغلې په ټولو ملي ورځو او د خوشحالۍ په مراسمو لکه ودونو او نورو کې کوي.
طارق افغان وای دوی غختل چې خلکو ته وخی اتن کول او د نوروز په شان د خوشاله او رزل مانزل بد کار نه دی.
منګه د ټوپک په جواب کې ټوپک روان نه غس، منګه د لور په جواب کې لور روان نه غس، خو بلکې د کلتور په ذریعہ مغیلا یو پر امن جواب ورکو، یو اخلاقی جواب مولور کو. نو د دغه نه پاغي باندې ډېر لوی اثر شوی دی په خپلو کې، هغې دا تبصرې کړی دي چې دا موږ دومره غلطي کړې ده چې دا اتن چا نه پېژندو، نو اوس زموږ د دغې مخالفت او د دغې حملې د وجې په دنیا کې وپېژندلی شو.
د یار پژن باندې خوبارا سړې سوای درو جنا شہندارا سڑے تھوائے اچھ درو جنا شہندارا سڑے تھوائے
اسلامی جمعیت طلبہ تنظیم چې پنجاب پوهنتون کې پر پښتنو زدهکوونکو د تشدد کولو تور نه پیپوري دي، وای مخالف زدهکوونکو د غبرګون په اتڼ کوم اعتراض نه لري. د دې ډلې یو مشر غړی شهاب الدین کاکا خیل وای چې دوی په شوه نخته پښیمانه دي او د ټولو سیاسي ګوندونو زده کوونکو له تنظیمونو غواړي چې په خپل منځ کې پرتی سونځي د وهلو ټکولو په ځای په خبرو حل کړي.
جنگ جګړه شدت دا چې په کومه تعلیمي اداره کې د کوم طلبه تنظیمونو مرز کې راشي دا نه په کار باندې مزمت کوو. د دې غندل کوو پریوانی د پښیمانه یا مطلب د افسوس کلچر یا اتن چې سوکۍ یا چکړې دې بس داږي خپل خوخ را داږي د حق حاصل دې داږي زمونږ راغي د سوچ او داږي د غمو د فکر احترام کوم خلاف نه پوهېږي.
تاته می پټا خلا قتل او ما دا ویل چې
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو اوس در سره ز بشیر غواخ مخه خکم بل اونۍ در سره د عدم تشدد په موضوعاتو کې په ای بی بل یاغي خبرې
کوو. اچھ درو جنا شہندارا سڑے سبوائی